افغان ولس مشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یو بل کربلا بدل کړي. نو مولدا څرګندونې نن د اشورا د ورځې په مناسبت کړي دي. د کابل امنیه قومندان وایي د اشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره د خلکو سره په ګډه جدي امنیتي تدابیر نیول دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیات په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په روانه خبرونه کې پر دې سربېره ګڼ نور رپورټونه او مطالبه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان د بیلابیلو مسوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان په مسکو کې د جوړیدونکو کانفرنس دقیقه نیټه معلوموي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره مخامخ کیږي. او د جرمني په جرمني کې د امریکا سفیر وایي د وولکس واګن کمپنی موافقه وکړه چې په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده وځنډوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. ښاغلی غنی نن په دشت برچی کې د حضرت رسول اکرم په جماعت کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی وویل پر هر افغان حمله پر ټولو افغانانو حمله ده.
در دوران چه همه مردم افغانستان یکی است، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات
د وای د ټولو افغانانو درد او رنج یو د خود افغانستان دشمنان غواړي چې پر خلکو د دی حملو ته د قومي او مذهبي تفرقې رنگ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د افغانستان پر سنیانو او شیعاګانو پر حمله پر ټولو افغانانو حملې دي. په دشت برچی کې د سپتمبر په 15 نیټه په غبرګو تروریستي حملو کې تر نیوي زیات وګړي ووژل او زخمیان سول. دا په دشت برچی کې چې ډیر هزارګان او شیعاګان او ستر ټولو ورستي خونړی حمله وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن روسیې ته تللی دی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه کانفرنس جوړولو اعلان وکړ او ویل چې د دولسو هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو مخکې ویلي ول چې خپل مشران به د مسکو کانفرنس ته ورواستوي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د افغانستان ټیم کنن مسابقه وګټي په سیمی فاینل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د آسیا د کرکټ د جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرنل وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنی موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه ماتله کړي. ریچارډ کرنل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي چې دوی له دې پریکړې خوشاله دي ځکه ایران په ټوله نړۍ کې د تشدد او بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپلې اقتصادي منابع لګوي او له خپلو خلکو یې سپموي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي چارواکو د وولکس واګن کمپنی له مشرانو سره تر تقریبا دوو اونیو مذاکره وروسته د سه شنبې په ورځ دا موافقه وکړه. د جرمني موټرو د پیژندل سوي کمپنۍ تر ولس کلن ځنډ وروسته تیر کال په ایران کې د موټرو په خرڅولو پیل کړی و. د وولکس واګن یو ویان نن فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د صادراتو د نړیوالو اصولو او ټولو نړیوالو او ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته هم متوجه دي. سپینې ماڼۍ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداري ورکړه. وی ویل چې د دې خطر سره چې هغه نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت لپاره پر هغه هیواد لګیدلی نرم شي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنی او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې څو روسیا د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، په روسیه د نړیوالو په بندیزونو کې هر ډول نرمښت به د نړیوال قانون د ماتې معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه یو لړ بندیزونه ولګول. او د امریکا سناد کریستین بلاسی فورد په نوم یو شخص چې د ستري محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوی له سیمه کې ایجنسی زیاتای ورسره کړی، دوی ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او ورته وایي چې راتلونکي مجلس د شاهدی لپاره ورځي کنه. د امریکا سناد قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون د میرمن فورد یو لیک واستاوه او بلنه ورکړه چې د سپتمبر په 23مه چې راتلونکي دوشنبه د سناغونډې ته ورسي او مخامخ معلومات ورکړي. برت کوینا پر ځان لګي دلی تورن رد کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یو غل بلا کربلا بدل کړي. مولي نن د شورا په مراسمو کې څرګندونه کړې.
امروز کمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
دا اشورا دا مراسمو دا ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په اړه ریپورت ولرو. دا بم واوري چې دا کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل وای دا اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډ امنیتی تدابیر نیولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او روسی چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي. که وختو دا موضوع هم څېړو. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شئ. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یو بل کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې ویل مخالفان غواړي چې خپل تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتي او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرۍ د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې ویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانه شمر او یزیدان غوړي چې افغانستان په یو بل کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غوړي چې خپل تروریستي حمله ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنگ لري. خغلی غنی ویل ترورستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نو موړي د کابل په لویدیز کې د امنیتی تدابیرو په اړه هم خبرې وکړي. وی ویل چې په زیانمنو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د نانډولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیز کې د محرم په لسمه د عاشورا د منځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړو چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاتسون او د هیواد په روسي او پیښو خبرې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې د کابل په لویدیز کې الزهرا جمعه تتللو په خپلو خبرو کې ویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حمله کوي.
متاسفانه
دی وای له بده مرغه په دې روسي کې د خلکو د قربانۍ شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتي حمله کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حمله تر سره کوي. او زه یقین يم چې ان شاء الله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شندولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅه لا زیاتې کړې دي. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پر لپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع ملکي وګړي او نظامیان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې په کابل کې د اشورا د مراسمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوي، د امنیې قمندان سید محمد روشندل وایي د اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په داس حال کې چې د ځینو نور ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې هم د اشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمندانۍ وایي د دغې ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقیږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمه ښه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړېږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري راسره شته او زموږ ځانګړي تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په خار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
د وی د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوې دي. د ده په وینا د ولسی مسولینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې میشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو ویر او خیراتونو ځکه منزل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لهکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت امنیتی بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزاره میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوې دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغې چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدای شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې پیل کړې. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره کړي. د بایومیټریک کارول د افغانستان د ګڼو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده او په دې اړه یې په وروستیو کې اعتراضونه هم پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي که څه هم په انتخاباتو کې د بایومیټریک استفاده نیک اقدام دی، خو د وخت کمښت په کتو دغه مسله په انتخاباتو خپل اغیز کولای شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسولین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. دوی وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروسته کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90 سلنه مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی خبر مخسی. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو لټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او د غشان په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمي د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو لس ورځو پورې به د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه سر رقم سنبال شي، دغه ګټه واخیستل شي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل شي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه کانفرنس باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړې په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیات په مسکو کې د روسي چارواکو د افغانستان د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر کې د سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو کانفرنس پر سرنګوالي خبرې اترې او سلام مشورې کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیات کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډه پر سرنګوالي سلام مشورې روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان صبغت الله احمدی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې وزارت د مرستيال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسي مقاماتو سره شریکوي. خاغلی احمدی ویل
ما نظرات ما شریک میکنیم بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم.
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شک څنګه چې مونږ تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت، روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي، په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. دا صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په څلورمه جوړه شي، خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو پر اتلون کې غونډه کې د طالبانو د ګډون پاړه څه نوایي خورایټرز خبري آشانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې پر اتلون کو خبرو کې برخه اخلي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمیر سیاسي څارونکي وایي ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دې هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی. دوی وایي ولسمشر غنی او هندي چارواکو ترمنځ د اقتصادي مسلو سربیره پر ځینو نورو مهم مسلو هم بحث شوی، خو ښایي د مصلحتونو له مخې له اعلانولو ډډه شوې وي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړ پوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وطن دوست وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټولو کومکونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې نرو هغه هم دا ده چې خپل غزلی رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان د سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له لورې په خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامیې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همداراز د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او د سیاسي تحولات په وروستۍ کې راغلي دي په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي. ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو لورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اړه څه
د خاغلی سنګزی په خبره هند د افغان سولې او په ځنګړي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړي ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګوندیو او سیمېزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې ډیر زر به په دې ولایت کې د پاکستان کنسلګری پرانستل شي او خلکو ته به د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل شي. د دې شورا غړي ناصر کمال د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان تړلې قونسلګری بیرته پرانستل شي. د دې شورا غړي ناصر کامول د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبري شوې دي. ښاغلی کامول وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګری د امنیت په برخه کې د اسانتیا او غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي هفته کې به یک شنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به د منظم سکیډول له لارې به دوی د ویزې خلکو ته ورکړي چې هغه کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. دغه سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهال ویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپله قونسلګرۍ تړلې ده. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسؤل محمد زیب ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګرۍ تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د هر والدی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنه نه کوي او د غشاني له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د امنیتی تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې و. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت د غیدار رد کړي او ویلي و چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګری څخه بهر موجود دي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو په ځنګړي ډول هغوی چې باید خپل ناروغان وخت پر وخت د درملنې لپاره پاکستان تبوزی غوښتنه کوي چې باید یاد قونسلګری ژر تر ژره اخلاص شي، ځکه د دوی په وینا په کابل کې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د هغه هیواد سفارت ویزه نه ورکوي او په دې برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد رحمان دی، د شنوار اوسیدونکو یم. د پاکستان قونسلګری جلال آباد کې تړل شوی ده، خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. دلته خلکو ډېر کسان وزیر لګولی، نو دلته خلک مشکلات سره مخ دي او بس دي کابل ته په کابل کې پاول ورته ویزه نه ورکوي.
زمیر احمد بیا هم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی، دا ډېر وخت چې قونسلګری تړل شوی او کدا خلاص شي د دغې سیمې د خلکو لپاره یو ګټور ګام به او منګر کلیکو.
په همدې حال کې د ننګرهار د ولی وای نه تاوله خو غیڼه وای چې د قونسلګری د خلاصېدو پاړې رسمي خبر نه دی ترلاسه کړي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي. خغلې خو غیڼه وای چې د پاکستان د ویزو د ورکړې لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي ترڅو ناروغ لرونکو خو ته تر نورو مخکې ویزي ورکړل شي او په دې ډول د دې بنظمي مخه هم ونیول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. نن په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د اسیا د جام په سیالیو کې سره مخامخ دي. د دواړو ټیمونه په بی ګروپ کې دي او د بی ګروپ کې غالبا وروستۍ لوبه وي. صفی الله ستانگزه زموږ له هغه همکارانو څخه دی چې د کرکټ لوبې له نږدې څاري او هر لوبې تقریبا څاري، نو دا لوبې څارلې را سره په سټوډیو کې دی. ستانگزه سبا اول خو مننه درته وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نننې لوبه پیل شوه، فکر کوي چې دا د بی په ګروپ کې د دواړو ورستۍ لوبه ده کنه؟
دا د بی په ګروپ کې د افغانستان او بنگلاديش او په ټوله کې د ګروپ ورستۍ ګروپی لوبه ده چې نن په شیخ زايد سټډیوم کې په ابو دبي کې پیل شوه. دا
تازه شمیرت شې د لوبه خو پیل ده.
ها، د افغانستان شپږم اور روان دی. شپږم اور د افغانستان بیټینګ کوي. 28 منډي دي. یو لوبغاړی سوځیدلی، د افغانستان سار لوبغاړی احسان الله جنت اوس وزید.
دا به مبردون کو ته وایو چې نن په افغانستان وګټله او خپل د بیټینګ کولو فیصله وکړله. درته وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان او بنگلاديش کارکردګۍ ته په کتلو، همدارنګ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پخوانیو سیالیو ته په کتنو، څه فکر کوي لوبي څه ډول روان؟
افغانستان پیل ډیر ښه وکړ. لومړی لوبه له سریلانکا نه چې پنځه واره د آسیا جام ګټلی او یو ډیر قوي ټیم وو، هغه ته ماته ورکړله او په ډیر غټ تفاوت باندې د سریلانکا ټیم مات کړ. سریلانکا ټیم هغه څو چې په آسیا جام کې یا په نور آسیایي ټیمونو کې د هند، پاکستان او بنگلاديش او دا ټول ټیمونه ډیر وار مات کړي دي، خو دا ځل افغانستان مات کړ. او د افغانستان قوي پیل نړیوالو مبصرینو په تبصرې وکړلې او ویل چې دغه لوبي ته په کتو افغانستان عین پایلو به ته هم وتلی شي. نو داسې اټکل شوی دی او داسې ویل کیږي چې افغانستان هغه لوب ته پکتو چې د بنگلاديش سره کړی دی، دا لوب به هم له بنگلاديش نه وګټي، ځکه چې افغانستان څلور ځلې له بنگلاديش سره لدی مخکې په یو ورځنی لوب کې مخ شوی دی، درې وارې بنگلاديش ته ماته ورکړې ده.
دا راته وایي چې افغانستان په نننۍ لوب کې حساب په خپلو توپونکو کې یو کپتو پچونکو
د افغانستان تیر لوب ته پکتو د افغانستان بولینګ باندې ډیر حساب کیږي، ځکه چې په بولینګ کې د افغانستان ډیر زیات تکړه لوبغاړي دي. په نړۍ کې منل شوی لوبغاړي له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او همدارنګه ځوان لوبغاړي مجیب الرحمن، دا هغه لوبغاړي دي په نړیوال رینکینګ کې دوی ځای لري او ډیر زیات حساب کیږي. افغانستان هم د همدغه لوبغاړو په مټ باندې دا لوبي ګټي، خو د افغانستان فیلډینګ هم په دې وروستیو کې ډیر ښه شوی دی. د یو آیرلندي کوچ په ګمارل کېدو سره په بیټینګ کې هم ځینې لوبغاړي ښه شوي دي، لکه تیر لوب کې رحمت شاه ښه لوبه وکړله د افغانستان لپاره، ښه بیټینګ وکړو، بالاخره سکور ډیر زیات او چې بیرته دفاع هم ترې وکړل.
ډیره زیاته مننه سنګ، زیات خبرې ډیرې کېدلې شي، خو زموږ وخت را کم شو پر روانو خبرونو کې.
یو څه په اخر کې باید شي، راشد خان نن شل کلن شوی او ټول ورته تبریکی ویلې ده، بس
نن یې فیصله کلیز ده. موږ هم د افغان لوبغاړي ته د کلیز مبارکي وایو. مننه کوو دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې یو بخې د مازګر څلور نیمې بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي، موږ به مو په ابوظبي کې د کرکټ په نننۍ سیالۍ باندې وروسته هم خبر ساتو. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او د افغانانو ګډ کور دی. جمهور رئیس غنی وویل پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته ولاړ. د دې وزارت ویاند صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی بل روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبري وکړي چې په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شوو وګړو شمیر 2.5 لک کسان ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یوه بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې 1,20,000 کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز کلایناو ته کډه سوي دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عرب اماراتو کې سره مخامخ کیږي. کچېری افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د پاکستان لوبډلې سره به بل مسابقه وي. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل لوبه د سپتمبر 28 ده. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرینل وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. ریچارډ کرینل له بلومبرګ نیوز سره ویلي چې له دې پریکړې خوشاله دي او پر ایران یې تور پورې کړی چې خپلې ټولې منابع په نړیواله کچه د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لګولي او له خپلو خلکو یې سپمولي دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې چیرې نړیوال بندیزونه پر روسیه باندې راکم شي، دا به د نړیوال قانون د شکست معنی ولري. پروشینکو نن خپل پارلمان ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیه د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونسپاري، نړیوال باید خپل بندیزونه پر روسیه کم نه کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري خبرونه وو چې فرشته جلال زئی درته وړاندې کړل. تفصیلي چار وخت غواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د کتلې شي. اوس هم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې پرون سره مخامخ شوې او د پاکستان لوبډلې سخت ماته وخوړه. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. د آسیا د کرکټ کپ لپاره د آسیا لوی د لړۍ په متحده عرب اماراتو کې روانه ده. د افغانستان د شلکلونو فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې له ایران او ترکمنستان سره په ډله کې راغلی. د آسیا فوټبال کنفدراسیون د اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د فوټسال د شلکلونو مرکزي آسیا د شپږو ټیمونو قرعه‌کشي کې افغانستان په لومړي ټیم کې له ایران او ترکمنستان سره په یوه ډله کې راغلی او ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ټیمونه په دویمه ډله کې راغلل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل د کنفدراسیون له اعلان سره سم د مرکزی حوزې لوبې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې پیلېږي او تر 15 به دوام وکړي. د فوټسال د شلکلونو لوبو د اتلولۍ سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې په مالیزیا کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان بیټنګ کوي. 29 منډې جوړې کړې د دوو لوبغاړو په سوځېدو او د مهال شپږم ور روان دي. باید یادونه وکړو چې سبا په دوبۍ کې بنگلاديش د هندوستان سره او په ابوظبي کې افغانستان د پاکستان سره سیالې لري. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی خبريږي. کور کلم له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا منزلو کې دي دا غنه جوړیږي. مونږ هم ول سوال ته دا موضوع شریک کړه. ول سوال وای چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تلو ماجرن ته ماجرن ریاست وای چې دا نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوی دي خو څو کار کوي و کار په مکه وي او دینه مخې ویل شي چې کار په وکه د نمبر د مستعد او نمبر د دې تاخلو اوس په کار کو اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو هم هیله ده چې دا خبر زموږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل شي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه خبرې کوم. نن عبد الله دی. څنګه دا د کندهار په مابس کې تقریبا ډېر ډېر بنجان دي. د بشری بشر دوستانو د نور ریوال باید چې دغه نه سره خلاص دی. دا وګور چې دلته په دې کې څو نه سره ژوند کې دا وته دوه نه سره ورته لري. کله چې دی را شوې دي څو نه خونه دي انسانان دي کوم څه دی انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یوانه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیخي ډېر لیدل کیږي. دا چې والی ډاکټرانه تر ټولو لوی علت د کورنیو بي پروايي غني، وایي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کله غږی ګولم سره ملما د یونسف په دفتر کې د پولیو دی برخه د مطبوعات او مسول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یعنی ګذر ناروغي د سیو ناروغي ده چې تر ډیره برید پوری ماشومان ځینې متاثر کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډیر ښکار سي دی هغه ماشومان ګرځي عمر یې تر 15 کلونو پورې یا تر 15 کلونو کم وي.
په کوم شمیر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي د پدې باندې اختلرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړی پورې موږ د فلج څوار لسپیخې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاخو اتلسپیخې د څوار لسې په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي په کشتون لري او د نړۍ تر ټولو زیات پیخې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که درته وایي چې د افغانستان په کوم ولایتو کې رامنځته شوی دی؟
جنوب لویدیځ حوزه د کندهار، هلمند، روزګان زابل پکې دی د ترڅنګ ننګرهار کونړ هغه سیمې دي چې هلته موږ د پولیو پیښې لرو. په سکل کې کومې پیښې دي؟ او پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم موږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېد په 1978 کال کې د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لک تر 4 لک پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېرې هیوادونو دا ناروغي محو کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې کوم د پخوا په پرتله وګوره پیښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښې شته، ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورید باندې. بل خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نشي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هیواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای شو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا هماغه اشخاص ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغه محیط ته بیا اطراکوي، او په محیط کې بیا نو موږ تاسو معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لري، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر څه زیاتې درته معلومې دي، اما په هوای څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته اما په هوای ورکول سي چې دغه جدي ناروغۍ په اکله دوی هم یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
اما په هوای ډېر اړین دی. په افغانستان کې کوم تاسو وګورو دي فلج یا پولیو په مورید باندې په کافي اندازه په هوای شتون لري، خو بیرته خبر راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت و نه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کیا. همدا ستونزې سر به موږ مخ یو، همدا سی به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، دا د ماشومانو په میندو او پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو ان شاء الله د پولیو په شمول لغ نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق سي، نو له ډیرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظره هم داسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دغه جاید علما په اصطلاح لوی لوی مدارس هغه ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوي ورکړي دي. نه دا چې دای د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دای د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي د هغو نه جلوګیری وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په اکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوسیږي، بیا دوه خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بیرته که موږ تاسو راسو، اوازې او منفي تبلیغات فقط منفي تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس په یو خبره کړي وي، نو که د دې په ځای سي خلک دیو کس خبرې ته غوږ ونیسي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس معلوم ده، یو منصفي خلک دي. زه مثال درکوم، د علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر زاکر نایک، د افغانستان جهاد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ دا ټول د پروګرام ملاتړ کوي. د ماشومانو لپاره ضروري ګڼلی دي چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کیږي، یو خبره کوي، یو اوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه اوازه راغلی زما په کلی کې خبره ده، او زه څنګه باور پې وکم؟ حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي، او په اصطلاح باندې د هغو ادرس معلوم دی، درک معلوم دی، او په نړۍ کې منل شوي دي، هغو خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لمر روښانه دي، او خلک که چیرې اوازه اوري بیرته هماغو حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق درکړي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه وي.
که چیرې کورنۍ وغواړي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي، او دوی په داسې یو سیمو کې چې هلته سیم مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی سو چې د تاسې کارکوونکي هلته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسوي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې مونږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټول هیواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي، نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته. جب دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته. دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیق کیږي. هغه خلک یې تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث، هغه یې تطبیقوي او کوشش کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم دی د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي، یا ورځ ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لار یې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، هلته هغه خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سیمو مراکزو کې هم شته.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته وایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپل دغه ماشوم ته، کورنۍ ته، یا بل اخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کیږي، هغه په خپل هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي. مونږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پیښې لرو. مونږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله مایوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټی وي هغه بله ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راشي یا پولیو ناروغي هغه مایوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېرې زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بله، په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسیږو، چې دلته د موږ اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسې کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي، او له دوی به هم هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغي چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوي کولای سو، ډیر اسانه لار ده. خپل ماشومان په ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغي خدای نه خواسته دوی په دې ناروغي وروسته اخته سي دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډیر زیاتې پیسې په مصرفېږي د ځینو ناروغیو په درملنه. ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هیڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي، بیا هغه علاج وسي یا نه وسي، هغه بله خبره ده. تکلیف او ستړیا وي سرباره دي په دې. نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اساني سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو د ناروغي په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه فرض ده چې یاست الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اردوونکو سلام. دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی. حیران يم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. آیا داسې کسان مو لیدل چې کله مور او پلار له چا سره خفه شي، خپل ماشومان هم دا غوي سره لاړی کوم نه کوي؟
بالکل، دا لایف سټوري موږ په خپل سترګو روزمره وینو. زمونږ په کلی کې زمون خپل پلارو
د دې کړنې بد عواقب څه دي؟
اولنی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسو یو بد اخلاق، یو بد چلند ورزده کوو.
او د هلاره یې څه ده؟
د دې باید کار وشي، رسنۍ په لاره د کلی خلک.
قدر من اردن کو البته چې د کوچنیانو لمړی خونځې د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه تو دغه غا د پلار د زړه سوی او پیرځینې تر سیوري لاندې د کورنۍ چپاند او لمینې ډک چاپریال دی چې د خپل اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولې بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي، لاس نیوی کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي. خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي. د کور کلي خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي. په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې، تر پایه راسره اوسئ.
اوریدونکو، دا څرګنده خبره ده چې د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي. نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې راغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباون بشپړ باور ولرو. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کیږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورڅخه کول کیږي، لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وي نو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي، چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي. په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن وپوښتله چې د دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کیږي که نه. له نوموړي اورو.
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسأله راغله، کلیوال مشکلات او بیا دې دواړو دا مشکلات تویلو لانجې وکړلې. بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلې، امامان صاحبانو نه، چې د الله جل جلاله پر وړاندې به مخلوق نه خوشحاله کوي، الله به خوشحاله کوي، بلکې مخلوق که ناراض هم پروا نه کوي. زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه، لیکن چې بیرته کور ته زه راغلم ما نه مې پلار په دې باندې ډېر ناراضه او ما ته وي چې دا کار باید تا نه وکړي، باید ما نه دې پوښتنه کړې. نو ما ورته پلار جانه که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تازه نه پرېښودم، لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کو او د مخلوق مې پروا ونه ساتلې. نو البته دا ډېر بد کار دی، د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي.
بلخوا د بغلان ولایت اوسیدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي. نورې خبرې له زیرک څخه اورو.
نه خیر، اول خو دا مشکل زموږ په کورنۍ کې نشته او که چېرې د اوسې هم نو بیا کله هغه موږ ته نه وي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات وي نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبورې چې موږ مثلا په خپل میز کې دا نوی نسل چې کوم دی نوي ځوانان خپل میز کې شخړې وکړو یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي هغه موږ هم مخکې ویسو نه کله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپله رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل منځو کې خفه یو نو تاسو هېڅکله داسې مه کوئ چې خپل میز کې جوړ اوسئ او کوم مشکل مې ایجاد وي.
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وایي چې د ماشوم اخلاقي پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده. معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کیږي. هغه زیاتوي
دا یو ډېر منفي فکر د په ټولنه کې له پخوا زمانې څخه راځي. اول خو باید غټان بیر شخړه ونې کې په کور کې یا د همسایا سره ګاونډي سره او بیا ماشوم ته دا منفی فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ کړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه راول منفي اغېزې راولي، هغه خپل اولادو ته وایي چې داسې کوه. دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي، رسنۍ خپله د کلي خلک دې درک کار وکړي.
درنو اوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپله کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي څنګه عمل دی؟ دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
د رحمت سراج الدین زوی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. دا عمل خو یو نامشروع عمل دی، باید داسې کار وکړو چې نو خپلو دغه موږ بچیان اولادونو ته باید داسې تعلیم ورکړو چې باید موږ له مشرانو سره مهرباني وکړو، ورته هغوی ته احترام وکړو او دا شخړه له منځه لاړه شي.
مننه زمانو محمد ابراهيم د لغمان ولایت سیدونکو فعلا په کابل کې ژوند کوم دلته یو پونتن کې محصول دا عمل یو بد عمل ځکه دا چې دا عمل مینا او محبت کوم چې د دوه فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ لمان زوري
زه محمد سلیم یم نګزات تخلص کوم د بغلان ولایت يم فعلا کابل کې لیلې کې ژوند کوم پونتن وای محصول يم نو دا عمل خنه د چوک چا سره خړو کې دیغه خپل اولادونه لاغنه منی کوي تاګ راتنګ نو سره منی کوي دا خو د سې عمل د چې د خپل اولاد په ذهن باندې تاثیر کې ډیر زیات
عزتمن اوریدونکو علمی څېړنې ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې چې ساسې پام ورته راړو.
بلکه خو لمړی پښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي نو خپلو ماشومانو ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشران ته سلام مه ورکوئ یا خبرې ورسره مه کوئ. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي، علت یې څه ده؟
زموږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي، نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته پام نه ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زیمه بنان چون ډوډۍ زره وړمه پوسې د ټول د کور مسولیت د ما پورې ده، حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکې هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچي ته ورته هم چې بل چاته سلام ما ورکوه. دا هغه د موږ تاسې یو کلتوري کلیشه‌ای فکر ده چې په مشرانو کې شته او دا یو بیرته پاتې هیوادونه بیرته پاتې هغه کلتورونه چې دي په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي او دوی خپل حق دا غنی مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا خپل بچانه ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبره ورسره وکړې او ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسې یو جمعي او ټولیز یا ډلئیز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد دغه کړوړه مثلا دغه کار چې کورنۍ کوي یا کغه مور وي کپلار وي بعد واقعي ټولنې ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرته دا برعکس لټیټ ساتس کې شروع کول. اولین نی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې د تمنګ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کو. سبا ورځ چې دی هم مشرکی غټیږي دغه رول نیوی نسل ته هم انتقال مومي. حتی تر دې انده پر موږ او تاسې لیدلې دي چې یو ځوان مثلا یو چا سره شخړه کړي د خپل وړکی ورور ته ویل دي چې تم سلام هغه ته ورکړه دای لپلارس کې زده کړي. یعنی د موږ او تاسې هغه ټولنیز چلند چې دا د اخلاقي معیاروس کا راوزی دا یو نخواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځزي په ټول ټولنه کې موږ او تاسې یو ډلئیز فرهنګ منځته راځي چې دغه ډلئیز فرهنګ موږ او تاسې اجازه نه ورکوو هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوق څخه استفاده وکړي. دا په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه ما مثلا بچای چې د خزمې چې دا یو نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ او تاسې متوجه اوسې چې دی وی هغه بعد کړو اسکا. حتی موږ او تاسې یینو چې په سیاست کې هم د موږ او تاسې د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقی مسائل باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقی تشخیصی حافظه باندې دوی بد اغیزه کوي.
هغه استاد د حل لارې سری او څه باید وشي چې دغه سنز ته د حل لارې پیدا شي؟
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ او تاسې که او اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ او تاسې نغښتې ده، دا کلتور او فرهنګ دی و نسل د دوه نسلو کار نه ده چې جوړ کو. نو هغه ریښه یې دی چې موږ او تاسې د فرهنګ ته بدلون ورته ورکړو. فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ورکړو؟ هغه وخت موږ او تاسې د فرهنګ ته بدلون ورته ورکوای شو چې موږ د کورنۍ په سطح د مشرانو پوهاوی کچه لوړه کړو. وخت چې د هغوی پوهه کچه هم لوړه کړله او دوی ته هم ورته وویل چې ته خپله هم یو شخصیتي حقوق لري او د تا ماشوم هم لري، که تا مثلا د خپل ورور یا بل چا سره د مثلا شخړه وکړله نو ته د هغوی مه متاثره وه. یعنی یو برنامه او ډیره غټه برنامه باید منځته راشي چې د موږ او تاسو د مشران د کورنۍ په سطحه باندې د ماشومانو له حقوقه او د خپل حقوق څخه باید دوی خبر شي.
او خپل افسد د مور پلار دنده
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه دا ده چې د خپل ماشوم تربیت کړي او د تربیت الګوس کې حفاظت وکړي. دا اول مور پلار باید پوه شي چې سر رقم دوی د خپل ماشومانو سره چلند وکړي. که دوی پوه نه شي خو دوی حتما فکر کوي چې دا خلار کار ده، په خاطر دې چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړی نو زه چې هغه سره نه غږېږم ده تم زه ورته وایم چې هغه خاین سره مه غږېږه. ګوره دوی داسې فکر کوي چې دا یو ښه تربیتي بېلګه ده. حال دا چې موږ او تاسو هغې ته ورته وایي که ته مثلا هغه سره شخړه کوې دا شخړه د مثلا د کاکا او د وراره ترمنځ نه ده، دا یې تاو د هغه ترمنځ ده.
مننه ښاغلی استاد. خو په پای کې به یو لنډ پیام هم ستاسو واخلو کورنیو.
هغه اصلي یو مرکزي پیام د ما کورنیو ته دا ده چې تر څو کولی شئ له مثبت فکر څخه استفاده وکړئ او په مینه رفتار وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم.
درنو اردوونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.